دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چیوال افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بینټ د جنسیت او ملیت پر بنسټ افغان خزو ته د پناه ورکولو په تړاو د اروپا د عدالت محکمې له پریکړې هرکلی کړی. نوموړي په خپله ایکس پاڼه لیکلي د افغانستان په اړه د اروپا د عدالت محکمې مهم قضاوت دا ښیي چې افغان میرمنې په ډله ییزه توګه ځورول کیږي. بینټ زیاته کړې پرته له دې چې دوی اړتیا ولري دا ثابته کړي چې دوی ځورول کیږي په اروپایي هیوادونو کې د دوی جنسیت او ملیت د پناه غوښتنې لپاره بسنه کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی ادعا وکړه چې د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د تحریکي انصاف د لاریون کونکو په منځ کې د خیبر پختونخوا یولس پولیس او 160 افغان اتباع نیول شوي. نقوی په یوه خبري غونډه کې همدارس ویلي د عملیاتو په ترڅ کې ټول ټال 1500 شپېته کسان نیول شوي چې په هغو کې د خیبر پختونخوا یولس پولیس شامل دي چې ادعا کېږي په اعتراضونو کې ښکېلو. د د په وینا د لاریونوالو لوري د ډزو له امله د پنجاب 15 پولیس او د اسلام آباد 10 پولیس ټپیان شوي چې د یو حال نازک دی. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت خبر ورکوي چې د هند کان کیندنې له یو شرکت سره په افغانستان کې د پانګونې په تړاو خبرې کړي. دغه وزارت په خپل ایکس پاڼه یا په خواني ټویټر کې لیکلي چې د هندي شرکت مشر سرینیواس اکاپیډی په افغانستان کې د پیلزي قانونو قیمتي ډبرو نیپتا او غازو په برخه کې پنګاوني تلیوالتي اخاره کړي. د طالبانو د قانون او پېټرولیم سرپرست وزیر هدایت الله بدری ډاډ ورکړي چې په افغانستان کې دغه هندي شرکت د پنګاوني لپاره زمينه مساعده ده. دا ډاډ په داسې حال کې ورکول کیږي چې په افغانستان کې د قانون او د تړونونو په برخه کې د شفافیت نه موجودیت ته اندېښنې موجود دي. اټکل کیږي چې یک شنبه او دو شنبه به د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تیزو ورښتونو له امله د اوبو کچه لوړه شي چې د سیلابونو د بهیدو امکان موجود دی. دا خبرداری په داسې وخت کې ورکړل شوی چې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې افغانستان د نړۍ له هغو شپږو هیوادونو څخه یو دی چې د اقلیم د ناورین تر ټولو لوړه کچه لري. خو دې نړیوالې موسسې ژمنه کړې چې په دې برخه کې به مرستې وکړي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت د خبر پاڼې له مخې سر له یک شنبې تر سه شنبې پورې د ناڅاپي ورښتونو له امله د سیلابونو د راوتلو اټکل د هری رود، هلمند، کابل، شمال او امو سیندونو په حوزو کې شوی. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې مرکزي حکومت پر پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم بندیز لګولې او د ترهګرۍ مخنیوي د قانون له مخې ناقانونه سازمان بللې. وزارت د اکتوبر پر شپږمه په یو فرمان کې ویلي د پاکستان مرکزی حکومت د دلایلو پر اساس باور لري چې پښتون ژغورنې غورځنګ په داسې فعالیتونو اخته دی چې د پاکستان د سولې او امنیت په زیان دي. په پاکستان کې چې حکومت د یو سازمان نوم د ناقانونه ډلو په نوم لړ کې شامل کړي نو بیا اشتمنۍ کنګلېږي، دفترونه یې تړل کیږي او پر مشرانو او غړو یې د ولسي غونډو جوړولو، ورته د ویناګانو کولو او د لیکونو په خپرولو بندیز لګي. پاکستانی چارواکو ویلي چې د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې د دوی لکتر لګه شپاړس پوځیان وژل شوي. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې دغه هیواد امنیتي چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا په کورمه سیمه کې د وسلوالو په یوه برید کې 2 پوځیان وژل شوي او 2 ټپیان شوي دي. د دې برید مسؤلیت ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان پر غاړه اخیستی. د بیروت په جنوبی لمنه کې پر زاهیه سیمه د اسرائیل هوایی بریدونه د یک شنبه شپې او سهار دوام درلود او خبری ژانسونو راپور ورکړ چې په بیروت کې د زورور چاودنو لوړ غږونه اوریدل شوي. د راپورونو له مخې و پراخ اور د بیروت د جنوب اسمان روښانه کړ او د یک شنبه په ورځ هوا ته لوګي پورته کېدل. د لبنان ملي خبری ژانس ویلي چې د بیروت په جنوب کې د حزب الله تر کنټرول لاندې سیمه باندې تر ډیر شو ډیر هوایی بریدونه شوي چې د چاودنو غږونه ټول خار کې واوریدل شول. په برید کې یو د تیلو پمپ او د طبي وسایلو یو ډیپو هم زیانمنه شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون ویلي چې بله اونۍ به په جرمني کې د اوکراین لپاره پوځي ملاتړ پر موضوع د بحث لپاره په یوه نړیواله غونډه کې برخه واخلي. په دې غونډه کې چې فرانکفورت ته نږدې د امریکا په یو هوایی اډه کې کیږي، د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په ګډون د اوکراین سره باندې 50 متحدان برخه اخلي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې د اکتوبر پر 12مه د جرمني د رامشټاین په 15مه غونډه کې چې د لومړي ځل لپاره د رهبرانو په کچه دایریږي برخه اخیستو ته په چمتووالي بوخت دی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو نن په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
تاسو د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده.
طالبانو او ایرانی چارواکو د چابهار بندر کې افغان سوداګرو ته د سانتیاو د برابرولو پاړه خبري کړي. دا خبرې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پرله پسې ډول د سوداګرۍ د کچې د ټیټېدو نه وروسته شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګاونې د خونی چارواکي وایي چې په اوس مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچا تر 80% پورې کمه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری پر رپورت کې اوري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پرله پسې ډول د سوداګرۍ د کچې د ټیټېدو وروسته د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکو یو ځل بیا د ایراني چارواکو سره د چابهار بندر له لارې د افغان سوداګرو لخوا د کار اخیستلو په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو په سر خبرې کړې. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې دغه وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي او د ایران د سیستان او بلوچستان د والي محمد کرمی په مشرۍ په یوه غونډه کې د چابهار بندر او آزادې پاړه خبرې شوې. دغه وزارت ویلي چې په دې غونډه کې ایران ته د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د یو پلاوي سفر پر مهال په دې برخه کې د دواړو هیوادو ترمنځ د شوو موافقو عملي کېدو په لارو چارو هم خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت د چابهار بندر څخه د افغان سوداګرو د کار اخیستو لپاره د اسانتیاو د برابرولو په سر دا خبرې په داسې حال کې کړې چې د 2023 کال د پیل راهیسې د پاکستان د کراچۍ بندر له لارې د افغانستان ترانزیتي مالونو د انتقال او هم افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې د سوزو لامل د دغه دوه هیوادو ترمنځ د سوداګرۍ کچا ډیره ټیټه شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونی د مدیره پلاوی غړي خاجان له کوزي امریکا غږ ته ویل چې اوس مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شپېتو څخه 80% پورې سوداګرۍ او د ترانزیتي مالونو انتقال کم شوی دی.
یوه نیمه میاشت نه اضافه کیږي چې د تورخم لاره بنده ده. بنا پر دې چې هلته د کوکی خیلو قام په خیبر کې لاره بنده کړې ده، د پاکستان د حکومت سره څه مشکل لري؟ خو زه فکر کوم دا به یوه بهانه وي. لاره کاملا بنده ده، زمونږ د میوې وخت دی، زمونږ د صادراتو سیزن دی، ټول لارې بندې وي. تر اوسه پورې غلام خان کې هغې کې جنګ و ډزې وي، اوس نوې خلاص شول. ډنډې پټان کې یو څه میوه د لغمه د قندار او د هلمند هغه په چمن باندې ځي. انګور اډه هم تقریبا 8 میاشتې کې بنده ده. او واقعیت خبره ده چې په میلیونونو ډالر د افغانستان تجارت او د پاکستان تجارت ته زیان ورسېدو او رسیږي. تنها په دغه شپږو اوو میاشتو کې د پاکستان سره زموږ بارډرې د 10 ځله ډېرې بندې شوې دي، او تقریبا د 80% پورې زموږ تجارت او ترانزیت د پاکستان سره قطع شوی دی.
ښاغلی الکوزی وایي چې پاکستان کې افغان سوداګرو ته د نورو پرتو سوزو سربیره پاکستان حکومت د افغانستان په 12 کلمه مالونو باندې خپله ګمرکي تعرفه لوړه کړې ده.
هلته محلي ټکسونه راایستلې دي. خیبر پښتونخوا 2% زموږ د ترانزیت نه ټیکس اخلي، اضافه ټیکس. او همدارنګه دوی چې د ایم اف سره کوم مشکل پیدا کړی دی، خپل تعرفي جګی کړی دي. په سبزی او په میوه زموږ په 12 کلمه جنس باندې، زراعتي جنس باندې تقریبا 200-300% تعرفه جګه کړی ده.
خانجان له کوزی ویل کاله تبداسې دوام عمومي نو کېدی شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري به په بشپړ توګه بند شي. د پاکستان حکومت وایي چې د افغانستان د ترانزیتي مالونو یوه برخه افغانستان ته د رسیدو سمدستي بیرته پاکستان ته په قاچاقي ډول وړل کېږي، چې دغه هیواد ملي اقتصاد ته د سلګونو میلیونو ډالرو زیان رسوي. خو د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي د یکشنبې په ورځ کابل کې د امام ابو حنیفه د دریم نړیوال نندارتون د پرانیستې غونډې ته وویل چې د پاکستان په ګډون یو شمېر هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې پراخه شوې دي.
در شرایط کنونی روابط تجارتی افغانستان با کشورهای آسیای میانه، ایران، پاکستان، چین، روسیه و امارات متحده عرب، قطر و دیگر کشورها بیشتر از پیش تقویت گردیده است.
همدی غونې ته افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونی سرپرست حجی محمد یونس مومند ګیلو کړ چې ګوندی هیوادونه د سوداګرۍ په برخه کې ورسره د دوه هیوادو په څیر چلند کوي. افغان سوداګر د اوګلو لسیزو راهیسې د پاکستان د کراچۍ بندر له لارې چې افغانستان ته د بهر سره تر ټولو نږدې لار ده دغه هیواد ته ترانزیتي توکي واردوي، خو په نږدې تیرو درې لسیزو کې پاکستان حکومت د دغه بندر له لارې افغانستان ته د ترانزیتي مالونو د لیږد په برخه کې په یو اړخیز ډول ځینې محدودیتونه لګولي، چې له امله یې زیات شمېر افغان سوداګر دې ته اړ شوي چې د دغه بندر په ځای د نورو لارو خپل هیواد ته توکي وارد کړي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټه چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټه چینل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
د پاکستان فدرالي حکومت په پښتون ژغورنې غورزنګ بندیز لګولو ترڅنګ د دغه غورزنګ یو شمیر غړي نیولې دي. د دې سره د پاکستان د کورنوي چارو وزارت په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند په مظاهرو کې د یو شمیر افغانانو د نیولو خبر هم ورکړی دی.
د پاکستان فدرالي حکومت په پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم بندیز لګولې. د پاکستان د کورنوي چارو وزارت د جزئیاتو د ورکولو پرته ویلي چې داسې بیلګې ورسره موجود دي چې د پښتون ژغورنې غورزنګ په داسې کړنو کې ښکېلو چې د پاکستان امنیت یې زیانمنو. په دې اړه د یاد وزارت یو مکتوب کې راغلی چې د ترهګرۍ ضد قانون لمخې په پښتون ژغورنې غورزنګ بندیز لګولې.
هر هغه آوازو چې په دې خپل وطن د خپل اختیار د وسایلو د اختیار د خپل او خاص کر د پښتنو په خاور د امن خبرې څوکي په غټور باندې داسې تیری شوی دي مخکې هم او سم په دا دومره اثر نه پریوازي. څومره چې دیو د باول کې دغونه به ولس د هغوی سره محبت سوا کېږي یا د ولس به د هغوی سره په زور راوزي او دا خلکو هم لیدله لکه تېر وخت کې چې د پی ټی آی په حکومت باندې پی ټی آی په کارکنانو باندې کم کریک ډاون وشو. نو هغه د پښتنو په وطن کې تاسو د پښتونخوا کې ویل چې هغو په د هغوی د ووټ په ذریعه باندې څنګه شي کسه خلکو له ورکو.
د غورزنګ مشر منظور پښتین د اکتوبر پر 15 ایدا کړي و چې پولیسو د دوی پر غړو په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې چاپو وهلو ته دوام ورکړي او تر اوسه د پښتون ژغورنې غورزنګ 200 غړي نیولي. د دې سره هم مهاله د پاکستان د کورنوي چارو وزارت د پخوانی لومړي وزیر عمران خان ګوند تحریک انصاف ګوند په مظاهرو کې د یو شمېر افغانانو د نیولو خبر هم ورکړي.
اوس کریک ډاون شروع شي نو ما نه دا خیال څ ریاست په 11 اکتوبر پر انتظار کوي او په دو پښتنو باندې زکم دلته کې رجم کیږي د پی ټی ایم د بینر د لاندې هغه باندې یو لوی کریک ډاون اراده ما تخکاری. د دې بڅو زمراتی یقینا داس خطرناک خبره ده. ولې څه بل طرف ته ریاست دا هم بیان ورکړی ده چې د عمران خان په جلسو کې زکم د اغې داس افغانان نیولې دي چې اغې عمران خان تابع کوله. زما په خپل خیال کې دوه خبرو کې سره ربط نشته. دا د ریاست یو بیانیا ده.
له دې وړاندې د پاکستان حکومت د تحریک انصاف ګوند په مظاهرو کې د تاوتریخوالي خبر ورکړی. د پاکستان د کورنوي چارو وزارت په وینا په دغه مظاهرو کې 15 تنه پولیس ټپیان شوي دي.
په تیرو 48 ساعتونو کې موږ د مظاهره کوونکو په منځ کې یو 30 افغانان نیولې دي. دا د اندېښنې وړ ده که زموږ خپل اتباع مظاهره کوي دا بله خبره ده. دویمه خبره دا ده چې په پترګر کې موږ د دې مظاهره کوونکو د ودرولو لپاره پوسټه جوړه کړې و، خو پر پولیسو ډزې وشوي او پولیسو په مظاهره کوونکو اوخه بهاون کې غاز وکاراو.
په پاکستان کې چې حکومت د یو سازمان نوم د ناقانونه ډلو په نوم لړ کې شامل کړي نو بیا اشتمنې کنګلېږي، دفترونه تړل کیږي او پر مشرانو او غړو د ولسی غونډو جوړولو ورته د ویناګانو کولو او د لیکونو پر خبرورو بندیز لګي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه حایل د امریکا غږ د روانو چارو نوی ټلویزیونی خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د حماس په ضد د اسرایلو د جګړې چې تیر کال پیل شوی یو کلک منتقد بلل کیږي. مبصرین او څیړونکي وایي ترکیه په سیمه کې د کړکیچ د پای ته رسولو د هڅو نه په زیاتېدونکې توګه لری کیږي. دا هغه سیمه ګڼل کیږي چې اردوغان یو وخت پکې غوښتل د رهبرۍ ونډه ولري. د امریکا غږ خبریال ډورین جونز له استانبول نه رپورټ را لېږلی چې تاسو یې پښتو ژباړه اورئ.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د خپلې وینا په ترڅ کې د حماس په ضد د اسرایلو جګړه په سختو ټکو وغندله. اردوغان هیله درلوده چې د اسرایلو مخکښ منتقد پاتې شي. ترکیه یوازنی هیواد چې د جګړې لامل یې د اسرایل سره په خپلو سوداګریزو اړیکو بندیز لګولی. اسرائیلی شنونکو خبرداري ورکوي چې د اردوغان دا دریز به د شخړې سربیره نور عواقب ولري. کالیا لندن سټراس په تل ابیب کې د ملي امنیت مطالعاتو انسټیټیوټ کې د اسرائیل د بهرنۍ پالیسۍ متخصص ده.
ترکیه غواړي له جګړې وروسته په غزه کې د اسرائیل او فلسطین د بشیر یو برخه وسی. لبنې خوای اسرائیل له ځانه داسې لرې کړی چې انګیرلې هم ګران دي چې اسرائیل به څه ډول بیا ترکیه ته د خلتیا اجازه ورکړي.
په داسې حال کې چې اردوغان غواړي د اسرائیل په مخالفت کې د یو مخکښ منتقد په توګه راڅرګند شي، د شخړې په هوارولو کې هم یو څه زیار ایستلی دی. شنونکي وایي چې ترکیه نه یوازې د اسرائیل لخوا بلکې د عربي مشرانو لخوا هم ځان د انزوا د خطر سره مخ کوي. اوس مهال قطر او مصر د جګړې د پای ته رسولو لپاره مخکښ منځګړي هیوادونه بلل کیږي.
د عرب کانټریز په عمومي توګه عرب هیوادونه خوښدي چې ترکیه په دې هڅو کې نه ده شامله. دا د ترکیه د ولسمشر او د بهرنیو چارو د وزیر لپاره یو بله ناهیلي ده. ترکیه باید د اخلاقي مسؤلیت په نظر کې نیولو سره ډیپلوماتیکي هڅې پر مخ بوځي، خو تر اوسه چې زه وینم ترکیه په دې بهیر کې غوره لوبغاړی نه ده.
شنونکو وایي دا ځکه چې په سیمه کې د ترکیه د رهبرۍ هیلې د دې هیواد په تاریخ او د عثماني خلافت د واکمنۍ په یادونو کې نغښتې دي. په داسې حال کې چې ترکیه پر اسرائیلو سوداګریز بندیزونه لګولي، انقره د خلکو له سخت مخالفت سره سره بیا هم د ترکیه د بندر لارې اسرائیلو ته د آذربایجان د تیلو صادراتو ته لاره خلاصه پرېښې ده. په ورته وخت کې اسرائیل او ترکیه بشپړې ډیپلوماتیکې اړیکې ساتلې دي. شنونکي وایي چې دې چارې د راتلونکو همکاریو لپاره دروازې پرانستې پرېښې دي.
حقیقت دا چې دواړه خواوې یعنی اسرائیل او ترکیه به د ته چمتو وي چې کله جګړه پای ته ورسیږي نو هر څه به د یوې ترخې ګولې په شان تیر او له یاد وباسي. ترکیه به د غلانجې ته داسې داخله شي چې د هیڅ شي تضمین نه کوي، بلکې مطمئنا د غزې بیا رغونکې به وي.
تیر کال د اکتوبر پر اومه د حماس له حملې مخکې انقره په سیمه کې د اسرائیلو او عرب مشرانو سره د اړیکو د خکولو د هڅو په ترڅ کې د خپل نفوذ په پراخولو بوخت و. شنونکي وړاندیز کوي چې د اسرائیلو او عرب مشرانو لخوا د ترکیه کو خکولو نه اوس دا ضرورت په ډاګه کیږي چې ترکیه باید خپل ډیپلوماټیکو چارو په لومړی توونو کې بدلون راولي.
د اوس په ترکیه کې یو مهم بحث دی. یو ډله خلک وایي چې ولې باید فلسطین په ګډون د عربانو ملاتړ وکړو په داسې حال کې چې مونږ په هیواد کې دیننه نورې مهمې ستونزې لرو.
شنونکي وایي که د منځني ختیځ اوسنۍ کړکیچ دوام ومومي او انقره په ډیپلوماتیک توګه ګوښه پاتې شي، نو په ترکیه کې به د نوي ډیپلوماتیک بدلون اړتیا لا پسې زیاته شي. د ډورین جونز رپورت، ښایسته ساده اسلامي، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. نړی سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا د متحده ایالاتو په پالیسۍ کې د ډونالد ټرمپ د ادارې او د جمهور رئیس جو بایدن په حکومت کې په پرله پسې ډول چین د امریکا د لوی رقیب په حیث ګڼل شوی دی. خو د راتلونکي جمهوري ریاست لپاره په ټاکنیزو سیالیو کې د نړیوال ستر قدرت لور ته د کاملا هریس او ډونالد ټرمپ په کړنلارو کې یو څه توپیر شته. د امریکا غږ خبریالې الیزابت لی دا مسله په رپورټ کې توضیح کړې ده چې تاسو یې پښتو ژباړه اورئ.
هریس وایي دوی خپل نړیوال مشروعیت نه پریږدي، قوي کوي. ټرمپ وایي کچېرې کومه تراژیدي وشوه او هغه ونه غټله نو د موټرو د جوړولو د فابریکو کارګرانو ته به هیڅ کار نه وي. د جمهور ریاست دغه دوه کاندیدان په څو موضوعاتو کې اختلاف لري، مګر دیموکراتیک او جمهور غوښتونکي کاندیدان کاملا هریس او ډونالد ټرمپ په یوې مسلې کې هم نظر دي چې چین تهدید او ګواخ ده.
زما فکر موږ د چین لوري د دومره سختو مسلو سره مخ یو چې د سړې جګړې په زمانه کې د شوروي اتحاد سره نه ومخ.
اوبراین وایي امریکا باید د قدرت او قوت په زور د چین سره معامله وکړي.
قوت صرف نظامی نه دی، بلکې قدرت اقتصادي دی، ډیپلوماټیک طاقت دی، یو نرم قدرت او کلتوري قدرت دی. دا زموږ دښمنان بیروي.
د ټرمپ او بایدن دواړو ادارو په اقتصادي اساس د چین سره د مقابله لپاره د ګمرکي تعرفې نه کار اخیسته.
چین د برقي موټرونو په تولیداتو زموږ سوداګري لمون څخه اخلي، ځکه چې چین مواد لري او موږ نه لرو.
د ټرمپ پروګرام دا دی چې په چینایي تولیداتو 15% مالیه وضع کوي او هر سم هم دا غواړي.
زه غواړم دا اطمینان ولرم چې موږ په راتلونکي کې په فضايي او مصنوعي استخباراتي ساحو کې د نړۍ رهبریت ولرو. دغه ته امریکا د رقابت ګټي نه چی.
د تجارتي مسلو کې د جنو قیودات ملاتړ کړي دي. همدغه راز د بایدن حکومت یې هم ملاتړ کړي دي، خو هغه د غټو ګمرکي مالیو طرفدار نه ده.
تحلیلګران وایي ټرمپ ډیر ماهر معامله
ګرځي. زموږ لمرنۍ ټلیفون به جمهور رئیس شي ته وي. زه هغه ته وایم چې ته باید د هغې معاملې درناوی وکړي چې کړې دي. موږ داسې معامله کړې ده چې ته به د 50 میلیارد ډالرو برابر امریکایي زراعتي محصولات اخلي. زه ضمانت کوم چې هغه به واخلي.
د خارجي پالیسۍ په ساحه کې اوبراین وایي دا مهمه ده چې د همدغه سه هم فکر هو ودونو سره ائتلاف ولرو.
یو وخت داسې وخت و چې امریکا ټول پیټ په خپل اوګو اچولای شو، نور یې یوازې نشو ورلای.
په انتخاباتي سیالیو کې د چین سره د رقابت او امنیتي تهدیدونو په سر ناندرې او لقبله ځینې امریکایان ویریږي چې خایي اصلي بایلون کې آسیایول اصل امریکایان او چینایان وي چې په امریکا کې ژوند کوي. د ټرمپ سخت او جدي خبرو ځینې آسیایول اصل امریکایان د چینایانو ضد احساسات ډېریدو لقبله پریشان کړي دي. مګر آسیایول اصل جمهوری غوښتونکي امریکایان وایي کچېر ټرمپ انتخابات وګټي چې هیله مند دی به وګټي، نو څنګه چې هغه ډېر ماهر سوداګر دی کولی شي د چین سره داسې معامله وکړي چې په امریکا کې به هر چا ته ګټه وکړي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن. نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننی وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکی او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
د پیښور په افغان کالونی کې د یوې افغان کورنۍ څلور نجونې د غالۍ اوبدلو د هنر لپاره د خپل کور اړتیاوې پوره کوي. دا څلور خويندې نالوستې دي او د زده کړو سره خورا مینه لري، خو د بیوزلۍ له کبله 2 ساعته غالۍ اوبي. زموږ همکار مسکا صافی د دغو نجونو کور ته ورغلې او د دوی د کار په اړه راپور چمتو کړی.
دا څلور افغان خويندې چې نالوستې دي د غالۍ اوبدلو هنر یې زده دی. دوی د سهار شپږو د مخام تر و بجو پورې پر د ایرانی غالۍ بوختی وی، سو خپل پلار سره د کور د لګښتونو پوره کولو کې اوګه ورکړي.
په پیل زما ماما زیو مشر
اغیل ته کارخانه کې زده کړې او بیا مونږ زمونږ ډیره غریبي و بیا غې مونږ ته خولونه بیا د مونږ اچول هغه برا سره کې ناستو یو دو کالون کې برا سره هغه ناستو نور اوس مونږ په خپل عزت کو ده د ساري مونږ شپږ بجې چکین د ماخام و بجې پاسو لکه زمونږ ډیره غریبي و وس دا کالین لکه بچپن نه ټول کو
د افغانستان د ننګرهار اوسیدونکو دغه خويندې وای چې د دوه لسیزو راهیسې همدا کسب کوي
د دې غالي څخه دوی ته خورا لګ آیت ترلاسه کیږي خو د ګرانۍ او نالوستې له کبله دا هم ځانته غنیمت بولي
کشره یې د لس کلنه ده وای له دې کار ستړی شوی چې ورسره یې ګوتې او ملا خوږیږي
دا کالین چې موږ جوړو نو دې سره ګوتې خوږیږي سترګې خوږیږي دا ولی خوږیږي چې پیا پاسو دا ملام ډیر زیات خوږیږي سیدا کور یې نشو دا ملا او ډیر سخت کار دی د دې او دا غریبۍ دا واجب زدا کو بل کار نشته چې موږ کو بس د کده د کالین سره ناس زړه نن تنګیږي بس ټول سار شپږ بجې چې کینو نو و بجې بیا پاسو موږ نو خو انسان زړه تنګیږي به او ډیر زیات وجو تم بیا دړ کوي تعلیم سر خو ډیر زیات شوک موږ چې کله مور پلار ته ویلې دي نو غریبۍ د وجې بس غلی شوې دي صحیح را ته بیا دوباره بل خبره نه ده کړې موږ چې تعلیم وکړو بیا کور لکه نه چلیږي په دې تعلیم باندې کالین کوم پیسې راځي په دې باندې بس دغم پوره کیږي یا نه هو دا شکر کوو چې مونږ هنر راځي او ضرورتونه خو بس نه پوره کیږي شکر دی چې بس اونه راله راځي حلالې پیسې ګټو
سمیه وایي د غالۍ سختن پر یوه غالۍ د څلورو میاشتو وروسته 50,000 کلداري ورکوي چې پرې د دغه وخت پورونه پرې کوي
دا کالین چې دی د دې څلور میاشتو کې ختمیږي مونږ 50,000 روپۍ راکوي کارس کړی مخکینه هغه پیله کله پوره شي کارس کله نه بیا بل کالین تا کارس پاتې شي پلار مې بیمار دی هغه لکه بیمار دی هغه دوای ما وای کوي نو هغه په کارس بیا کله وکړو کله پیسې کارس پوره شي او کله نه
غالی عبدل که څه هم خورا سخت او له زماني پلوه اوږد کار دی خو د غونجونو په خپلو هنرمندو ګوتو هر ډول غالۍ وبدل شونی کړی دي او نورو بیروزګارو مېرمنو ته هم خې بلګې ګرځېدلې مسکا ساپۍ امریکا غږ پېښور
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سرمقاله واورې چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
د اکتوبر په لومړۍ نیټه ایران په اسرائیلو سباندې 200 بالستیک توغندي ودوخل چې دا د اپریل په میاشت کې د ایران لخوا د اسرائیلو په ضد د برید د اندازې 200 زیاتو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په دې اړه ویل چې دا په بشپړ توګه د منړول نه ده او ټول نړۍ باید دا وغندي لومړی رپورټونه ښایي چې اسرائیلو د متحده ایالاتو او نورو متحدینو په فعال ملاتړ سره په موثره توګه دا بریدونه خونسا شول د امریکا مرستیالي ولسمشر کاملا هریس په دې اړه ویل ایران په منځني ختیځ کې یو بې ثباته کوونکې خطرناک ځواک دی او په اسرائیلو یې دا برید د حقیقت نور هم په ډاګه کوي هغه زیاته کړه زه د متحده ایالاتو د پوز لپاره د ولسمشر بایدن د حکم بشپړ ملاتړ کوم چې د اسرائیلو په نخښه کولو ایرانی توغندي وغورځوي لکه څنګه چې موږ په اپریل کې دا کار وکړو د امریکا د دفاع وزیر لارډ هاستن ویل د متحده ایالاتو په منځني ختیځ کې ځواکونو د ایران لخوا د اسرائیلو په لور توغول شوی سو توغندي شنډرل ځکه چې موږ د اسرائیل سره د دفاع په برخه کې د ملګرتیا ژمنه پوره کړه هغه زیاته کړه موږ به هیڅ کله په منځني ختیځ کې د خپل ځواکونو او ګټو د ساتنې او په سیمه کې د اسرائیلو او زموږ د شریکانو د دفاع په برخه کې د دوی لپاره ونه غورځو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت بیان میتیو میلر ویل هغه څه چې تاسو ولیدل ایران د ټیرریسټي ډلو د ساتنې او د دفاع لپاره یې کوي دوی د ترګری ډلې پالي او کنټرولوي چې په یو دولت باندې برید وکړي لکه څنګه چې ولسمشر سرګند کړي مونږه د اسرائیلو د امنیت لپاره د هغوی کلک ملاتړ کوو او مونږ په دې حساس وخت کې د اسرائیلو د خلکو سره ولاړ یو کدر منو اوریدونکو د امریکا غږ مقاله و چې د امریکا د حکومت نظر سرګند کړي
درنو ویدیم کو خبرونه په همدې پایتور رسیدا تر بیا خدای مالش.